ارستد یوستو خوش آمدین سلمان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشې. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، دوه اونیز پروګرامونه لرو. په راپورونو کې اوري چې په فراه کې لا هم ګڼ ښوونځي بندې. د غزنی نوی امنیت قمندان وایي په ګڼو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي. د امریکا په ټکساس کې پر زده کوونکو د ډزو په تور یو ولس کلن ظلمه کې نیول شوی دی. د روسیې په چچنیا کې دوه تنه پر یوې کلیسا د حملې په مهال ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي او د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره د دوه خپلواکو دولتونو تشکیل تر ټولو غوره لار ده. ربانی د خبره پرون شنبه د اسلامي همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې وکړه چې د ترکیه په استانبول ښار کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر وروستۍ لانجه د بحث لپاره جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې صلاح الدین رباني په غزه کې پر اعتراض کوونکو د اسرائیلي ځواکونو وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. د مې میاشتې په 14مه نیټه اسرائیلي ځواکونو پر یو شمېر فلسطیني اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې 60 تنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د اسرائیل دولت ویلي چې د حماس د وسلوالې ډلې غړیو هڅه کوله چې د سولیزی مظاهرې په پلمه د اسرائیل پر خاوره حمله وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیاتو افغانانو د رای ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري په راتلونکو ورځو کې به لا ډېر کسان د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي.
د 2,100,000 شاوخوا کسانو شرکت کوي چې دی کې د 15% پکې زنانه دي.
هاشمی همداراز وویل چې راتلونکي جوزا میاشت به د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي. ټاکل شوی دی چې د کاندیدانو فهرست په وروستي سرطان په ورپسې سرطان میاشت کې اعلان شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. د اورزګان ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان وای پر چوراو خاص اورزګان ولسوالیو کې د طالبانو حمله لمات سره مخامخ کړي او هغوی ته درنه مرشوب لاړه ولیده. په عین وخت کې د ولسوالۍ چارواکي لا هم وضعیت اندیشنې وړ بولي او وایي چې طالبان د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې په جګړه کې بوخت دي. د اورزګان په چوری او خاص اورزګان ولسوالیو په ورستیو کې طالبانو سختي حمله کړې دي. د خبرونو له آزادي راډیو اوري. پاکستان وایي نړیوال بانک د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالی مرسته کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نړیوال بانک وروسته له دې په پاکستان کې پر دې سړک له څلور سوه شپېته میلیون ډالر پانګونې سره موافقه وکړه چې د دې سیمې په امنیتي حالت کې شوالی راغلی دی. پر دې سړک ټول ټال 43.3 میلیون ډالر لګښت کیږي چې 43.6 میلیون ډالر یې نړیوال بانک په پور ورکوي او نور یې پاکستان له خپلې بودیجې برابروي. د امریکا په ټکساس ایالت کې پر یوه ولس کلن ظلمه کې د ښوونځي پر زده کوونکو د ډزو له امله د لومړۍ درجې قتل تور پورې شوی او له ضمانته پرته توقیف شوی دی. د چارواکو په وینا دیمیتریوس پاګرتیس پرون جمعه په ټکساس کې د سانتا فی ښوونځي یوه ټولګي ته ورننووت او پر زده کوونکو یې ډزې وکړې چې لس تنه پکې ووژل شول. په وژل شوو زده کوونکو کې یوه پاکستانۍ نجلۍ هم شامله ده چې د لنډې تعلیمي دورې لپاره ټکساس ته تللې وه. د جرمنی پولیس وایي د دې هیواد په جنوبی شهر زاربروخن کې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیسو یو مشکوک وګړی نیولی دی. د جرمنی د پولیسو یو بیان پرون شنبه وویل چې مشکوک او دواړه قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د بریباخ فیشنجن په سیمه کې یوه سړي له یوې مخې پر خلکو ډزې کولې، خو پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی. د روسیې پولیسو څلور وسلوال سړي چې پر یوه کلیسا یې حمله کړې وه ووژل. ویل کېږي دې کسانو د روسیې په چیچنیا جمهوریت کې چې اکثره خلک یې مسلمانان دي د ارتودوکس مسیحیانو پر یوه کلیسا حمله کړې وه. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په یوه بیان کې ویلي چې پرون شنبه په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. او قزاقستاني فلمي ستوري سامال یسلیاموا د کند فلمونو په فستیوال کې تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. سامال یسلیاموا 3 کلنه ده. تر ټولو د غوره فلم لیکنې یا سناریو جایزه د ایرانی فلم جوړونکي جعفر پناهی او ایټالیایي فلم جوړونکي الیس روح رواکر ته ورکړل شوه. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د پوهنې وزارت وایي لا هم په فراه کې ګڼ ښوونځي بند دي.
ځینې ښوونځي زموږ ډېر زیات خراب شوي دي د جګړې له امله. ځینې ځایونو کې هم خلک سخته ویره لري تر اوسه پورې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره له پاکستان سره د عمل پلان ته هیله لري. د غزنی نوی امنیت قمندان وایي د دې ولایت په نامنو سیمو کې عملیات کوي.
خو د امنیت کمه عملیات شروع کړي دي، په واغات کې شروع کړي دي، په عملو کې شروع کړي دي.
د ولسی جرګې غړیو له سیل ځپلیو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په نورستان کې وروستیو ورشتونو او سیلونو ډېر تاوانونه پیش کړي.
عمومي سرکم تخریب دي او کلیوالي سرکولم تخریب دي. دواب نم دا ګزارش راغلی د نورګرام نه، د وامان نه، د وایګل نه.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له اتنیمو بچو وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او حقیقت سره در اورو. خو اوس د راپورونو ورده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په فراه کې د وروستۍ جګړې له امله سلګونه تعلیمي مؤسسې او ښوونځي بند شوي او 140,000 زده کوونکي او د لوړو زده کړو د مؤسسو محصلان له زده کړو بې برخې شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په فراه کې د ښوونځیو د تړلو پریکړه د ښوونکو او زده کوونکو د امنیت لپاره شوی، خو د تعلیمي بهیر د بیا پیل هڅې کوي. نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د معرف وزارت د نشرات رئیس او ویان کبیر حقمل بیگ ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څورزو کې شای یو شمیر شونځي برته پایل سي. خو د لوړو زده کړو د یو شمیر ماسو په ګډون د زیاتو شونځو چې وداني تخریب سوي او په هغو سیمو کې چې خلک د جګړې لامل تشتیدلي د تعلیمي بهیر بیا پایل شای وختونی سي.
د فرا مرکز شاوخوا سل خوندې داسې دي چې متاسفانه ستونزې ځکه ډېرې وي چې کورنۍ له سیمې وتلي دي. ځینې ښوونځي زموږ ډېر زیات خراب شوي دي د جګړې له امله. ځینې ځایونو کې هم خلک سخته ویره لري تر اوسه پورې. متاسفانه دلته موږ شرایط زموږ له توانه پورته حالت ته رسېږي او دومره خرابېږي چې بیا موږ ته اولویات بل څه پیدا کوي. د زده کوونکي ژوند، د ښوونکي ژوند او د معارف کارکوونکو ژوند.
د کبیر حقمل په وینا په فراه کې د معارف مامورین پرون بیرته خپلو دفترونو ته تللي وو او په هغه ولایت کې د معارف وزارت د رسیدلي مالی تاوان د جاج اخیستلو کار پیل شوی دی. په فراه کې ټول 412 تحصیلي مرکزونه چې 309 ابتدایي ښوونځي او د لوړو زده کړو 2.5 مؤسسه تعلیمي انسټیټیوټونه او د ښوونکو د روزنې ادارې په کې دي تړل شوی دي. په فراه کې د چارواکو په وینا 140,000 زده کوونکي او محصلین له تعلیمه پاتې دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د جګړې پر مهال په شونځو او د تعلیمي ماسو په ودانیو کې سنگرونه جوړ کړی وو چې لامل یې په فراق کې معرفت خورا زیات مالی تاوان رسیدلی.
د دولت وسلوالو مخالفین له خوا سنگرونه نیول شوی دی، له دې خوا نور باندې بریدونه شوی دي. زموږ عالی دارو معلمین ډیر زیات متضرر شوی دی په فراق کې. زموږ یو لیسه ډیر زیات متضرر شوی ده او یو زراعتي انسټیټیوټ خو په بشپړ ډول سره تقریبا له منځه تللی ده. خو لږ تر لږه په دغو درې ځایونو کې چې ما نن دا پوره خیسی ده، حالت داسې ده چې زموږ ودانۍ هم ډېرې سختې زیانمنې شوي دي او زموږ نور تدریسي توکي هم.
کبیر حقمل پر دې چې د جګړې له امله معارف ته تاوان رسیدلی خواشینی څرګنده کړه. وی ویل چې په ټول افغانستان کې 1001 ښوونځي تړلي دي. د جګړې له امله د 3.5 میلیونه ترمنځ زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي او له زده کړو محروم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره د عمل په پلان کې حساس موارد ځای شوی او عملی کولی دوړو هیوادونو ته ضروری دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال سبقت الله سبقت احمد د شنبه په ورځ ازادي رادیو تول کابل د عمل پلان څخه د سولې او یووالي لپاره شهیل لري. د دې موضوع په اړه د ناجی صاحبای راپور واوري.
کابل د ځل له پاکستان سره د سولې او یووالي لپاره عمل پلان تسترګنی ولی او هیله سرګندوي چې ورنه مطلوبه نتیجه به ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلان هي شوی او تمه ده چې شپږ کاري ډلې د پلان په شاملو مواردو کار وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عمل په دغه پلان کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي په برخه کې مهم موارد ځای پر ځای شوی دي.
تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم،
تر اوسه چې موږ توافق ته نه رسیدلی غوښتل مو چې پر یو چوکاټ توافق وسی چې په راتلونکي کې د اجرا وړوي او موږ وکولای سول چې له هغه ډیر څه تر لاسه کړو. تمه ده چې شپږ کاري ګروپونه په دې پلان کار وکړي او دا ځل هلمان یو چې مطلوبه نتیجه تر لاسه سي.
له تروریزم سره مبارزه او امنیتی همکاري، د سولې او بیا پخلاینې بهیر، سیاسي همکاري، ګډ اقتصادي پرمختګونه، له پاکستان نه د افغان کډوالو بیا ستنول او د تاوتریخوالي کمول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره د عمل پلان له مهمو مواردو څخه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینانو د تیرې دوشنبه په ورځ په څلورمه ناسته کې هوکړه وکړه چې د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان به بشپړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په ناسته کې هوکړه کړې و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان سند باید ژر تر ژره ورسته شي. خو د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې باور دی چې پاکستان به د عمل پلان د عملي کولو لپاره ځینې اقدامات وکړي، خو په خبره چې د افغانستان د قضیې نورو خواو ته هم پام ډیر مهم دی.
د پاکستان په دریځ کې انعطاف راغلی دی، دا دل په عمل کوي، مګر کوم پلان چې د دې تاثیرات تر دې حد نشي کېدلی چې د کامیابي کې هم نو افغانستان ته به سوله شي او که ناکامي نو افغانستان ته به جګړه راځي. د دې عمل سره موازي باید هم د افغانستان حکومت، هم د افغانستان کې اپوزیسیون، دنیا، امریکا، ملګري ملتونه خپلې برخې تر پوښښ لاندې راولي، له هغه وروسته به دغه پلان عمل نتیجه ورکړي.
افغانستان په کراتو ویلي چې په دغه هیواد کې د سولې کلي له پاکستان سره ده او اسلام آباد کولای شي چې په رښتینې همکارۍ په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې اساسي رول ولوبوي. خو ښاغلی خادم په دې باور دی چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي او د افغانستان حکومت له لوري ځینې اقدامات هم په دې برخه کې ډیر اغیزمن تمامېدلی شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازری رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 صفه اوري. د غزنی ولایت لپاره نوې ټاکل شوی امنیه قومندان فرید مشعل وای چې ډیر ژر به د غزنی په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلونونه راولي. شغل مشعل پرون شنبه ازادي رادیو تول چې په دې ولایت کې به ډیر ژر د خلکو لپاره امنیت راولي او وسلوال طالبان به وځپي. نوموړي همداراز ول چې په اجرستان ولسوالۍ کې چې اوس وسلوالو طالبانو محاصره کړې هم د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
فرید مشالوای په غزنی کې د جګړې بلسوی ور به ډیر ژر ووجنی. د غزنی شار څخه په شاوخوا 15 کیلومتری کې چار چاپیره وسلوال طالبان شتون لري او د غلطه د جګړې ډګر تو دی. د غراز د تل سولسوالی لړلې په یول سولسوالی کې هم د جګړې ور بال دی او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو ما سره کړی وی او ان تر دې چې کله کله د وسلوالو طالبانو لاسته هم لیدلی وی. د دغه ولایت لپاره نوې ټاکل سوې امنیت کمانډان فرید مشال آزادی راډیو سره په یو ځنګړی مرکه کې وویل او ژمنه وکړه چې د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به ډیر ژر مثبت بدلون راولي.
موږ ساس تاریخ سره ټول د غزنی شریف ولسمه ته اطمینان ورکو. موږ چې څو په واسو ځان کې هغه نه دریغو. موږ یو ځای پټ کوو نو ګټي چې موږ به چلن د خپل د پارک له جدي اقدامات سره ځایین چې تعداد وو هغه کې موږ عملاً عملیات شروع کړی دي. خو یعنی کې معاملات شروع کړی په واغاس کې شروع کړی دي په
مشعل وای د دغه ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي او دغه ولسوالیه د وسلوالو له ماسره اخلاص کړي. نو موړی وای په یاد ولسوالی کې پروانه جګړه کې تردا مهاله لسګونه وسلوال طالبان وجلی او ګڼ شمیر نور هم ټپین کړي دي.
مری مشکرات نه کړي چې وطناس کوماندو سیستم ترکی بمبار عمل پر شروع دی. دشمن ډیر تلپات لیدل دي یعنی ور مشبه دیواز یو شنه نفر د دشمن د منځ کړي دی ولس نفر د ځخنانو برایش کا بیا دغه سنگین تلپات کړي عملن اوس بمبار پر شروع دی.
بل خو بیا لسمی اوس هم راپورونه شي چې اجرستان ولسوالی لا اوس هم وسلوالو طالبانو ماسره کړي او په یاد ولسوالی کې سخت جګړه روانه ده. لدی سره د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په احمدی هم ازادي راډیو ته په یوستول برېښنالي کې ویلي چې په یاد ولسوالی کې ګڼ شمیر پوسټې سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ بلاه ماړولې او په یاد برېښنالي کې لیکلي چې یاد ولسوالی لا اوس هم د دې تر ماسره لاندې ده.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړی شوي او ښوونکي له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي په دې ولسوالۍ کې امنیت نشته. بشیر حبیبزی د لوګر له ازر ولسوالۍ لیکي له څو ورځو راهیسې سخت بارانونه وریږي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوا اتلش مریله لري او شمیر اوریدونکو راستولی وو. بشیر حبیبزی د لوګر په ازری کې د بارانونو یادونه کړې و. ولسی جرګې پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو ورشتونو او په نتیجه کې د سیلونو له کبله د اوښتو زیانونو په باب بحث وکړ او په دې بحث کې وویل شول چې په ډیرو سیمو کې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. سیلونو خصوصا ډیر تاوانونه اړولې دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
که څه هم د طبي پیښو سره د مبارزې اداره د سیلاب ځپلو خلکو سره د پر وخت او لازمو مرستو خبره کوي، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ او مرستو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیلابونه په ثانی او مالي لحاظ د خلکو ژوند ګواښي او په وړاندې جدي هڅو اقداماتو ته اړتیا ده. د وای زورور سیلابونه د خلکو ژوند له ځانی او مالی اړخه ګواښي او موږ په دې برخه کې د خلکو د شهادت شاهدان یو. موږ په دې برخه کې د حکومت د بیړنۍ مرستې کمیټې او مرسته کوونکو هیوادونو نه غواړو چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو ته خپل مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د تېرې پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې ویلي چې دغه سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 333 کورونه بشپړ وران کړي او پاتې نورو 613 ته زیانونه اړولې دي. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو غړی عبدالستار درزابی وایي د هیواد د شمالي ولایتونو زیاتره اوسیدونکي د سیلابونو د راوتو له جدي خطر سره مخ دي. دغه په خبره کې حکومت او مرسته کوونکي بنسټونه په وخت لازم اقدامات ونه کړي نو خلک به د درنو ځاني او مالی تلفاتو سره مخ شي. په همدې حال کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل چې د غیداره د سیلابونو سره د مبارزې لپاره ښه چمتواله لري او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. دی وایي اوس مهال کومه ستونزه نه لرو، د سیلابونو طبي پیښو سره د مبارزې لپاره ښه چمتواله لرو. زموږ د چمتوالي ترڅنګ زموږ نور همکاران مرستو ته آماده دي او زموږ ولایتي دفترونو هم موږ ته ډاډ راکړی چې له کومې ستونزې سره به نه مخ کیږو. که څه هم چارواکي د خلکو د ژغورلو ډاډ ورکوي خو په تېره کې دا لیدل شوي چې د طبي پیښو له هغې ډلې واورې ښویدنې، سختو واورو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي. د 1993 کال په هوت میاشت کې په پنجشیر کې د سختو واورو له امله د څه باندې 200 کسانو وژل کېدل او په سلنګونو کې په 1983 کال کې د سلګونه کسانو مرګ شوبله د ورته پیښو ښکاره بیلګې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو په هغو ولایتونو کې چې وروستیو سیلونو زیات زیان ور اړولی نورستان دی. د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي روانو بارانونو ورته زیات مالی زیانونه اړولي، سربندونه، ویالې او سړکونه یې ورته ویجاړ کړي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د روانو روختونو په وجه ولایت کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې د دوی سرکونه، سربندونه، ویلې، د پاکو اوبو رسولو پیپس کیمونه ویجاړ کړي او هم د اراضي کښتونه هم ورته زیانمن کړي دي. دوه تنو قومي مشرانو د شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل:
محمد حسین د وامونه د زمونږ سرک هم خراب دی، عمومي سرک هم دغه څه دی چې ټول نیم بس کندې او خټي او دغه د ګټي او ناواله مقصد ټول لینې دغه دی. مخکې د کوم کیسو کاری کې چې دا شوي دي دا هم مثلا دغه کړي دي، دا واري کړي دي، کوم پیکونه چې هغه هم تحریف دي.
محمد یاسین د پونتو سیدن کې مند واما ولسوالي. زمونږ تقریبا 6 کیلومتري ویل دي او تقریبا اونې سنو ټول مختلف ځایونو چې راغونډ کو یو کیلومتر ویل د دوریږي سیلابونو او د پټو وب چې کوم پټي ته واچو هغه بالکل اوچته او مومي سرکم تک تخریب دي او د کلیوالي سرکولم تخریب دي.
دوی له حکومت غواړي چې ویجاړو شو سرکونو، پیپس کې مونو، ویالو او سربندونو په بیا رغولو کې ورسره پوره مرسته وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبه په مازیګر ازادي رادیو ته د خلکو یاد ستونزې تایید کړي او له مرکزی حکومت یو غوښتل چې د نورستانیانو ستونزې حل کولو ته ځانګړی پام وکړي.
ما ته چې کوم گزارش راغلی دی د منډولو عمومي سرک ډېر زیات تخریب شوی دی، د خلکو فصلونو دپاره چې کوم کانالونه دي کانالونه تخریب شوي دي، حتی هغه د سکلو د اوبو دپاره چې کوم پیپ سکیمونه دي هغه تخریب شوی دی. د دواب نه هم دا گزارش راغلی، د نورګرام نه، د واما نه، د وایګل نه، د برګمتال او د کامدیش نه عمومي لارې ټول تخریب شوي دي، حتی اکثر ساحو کې بالکل د موټر د تګ راتګ قابل نه دي. دغه مشکلات انشاءالله موږ د مرکزي ادارات سره شریکوو او په دې برخه کې د هغوی مرستې ته ډېر زیات ارمن.
نورستانیان وای په ولایت کې د ژمی او اوړي موسمونو کې زیات اورښتونه کیږي چې ډیره وختونه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي، سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړوي. خو د مرکزی حکومت د نه پاملرنې په وجه ویجاړ شوي سرکونه، سربندونه او ویلې بیرته زر نه رغول کیږي او همدا لامل دی چې د نور ولایتونو د اوسیدونکو په پرتله یې ستونزې زیاتې دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی
ملټری ټایمز آنلاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. وسلولو طالبانو په افغانستان کې تر ناکامۍ وروسته پر امریکایي پوځیانو د حمله کولو ژمنه کړې ده. د دې امریکایي خبرونې د لیکنې په پیل کې د الجزیرې د یو راپور په حواله راغلی چې وسلولو طالبانو د جمعې پورځ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به یې د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ځای د حملو تمرکز امریکایان او د هغوی بهرني شریکان وي. خبرونې لیکلي دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې وسلول طالبان د فراه ښار په نیولو کې له ناکامۍ سره مخامخ شول. ملیټری ټایمز پر فراه ښار د وسلولو طالبانو د سې شنبې حملې ته اشاره کړې چې دغو وسلولو پکې د بریالیتوب ادعا کړې وه، خو دغه وسلول د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا چې د امریکا هوایي ځواک یې هم ملاتړ کاوه په شا وتنبول شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګرمن مارتین اودانل ملیټری ټایمز ته ویلي، افغان حکومت پر فراه ښار کنټرول لري او ښار آرام دی. له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ډیلی اکسپرس افغانستان ته د اضافي بریتانوي ځواکونو پر لیږلو او د دوی د پوځي ماموریت پر موثریت لیکنه خپره کړې ده. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد غواړي افغانستان ته 450 اضافي سرتیري ولیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال جنګي ماموریت له پایته رسیدو 4 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3500 اضافي پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ. دوی به په هغو کلیدي ساحو کې ګمرل کیږي چې د وسلولو طالبانو لاس ته ورغلي دي. اوس په بریتانیا کې هم ځینو سرچینو ویلي چې بریتانیا هم ورته پلان لري او ټاکل سوی صدر اعظم تیریزا می په بروکسل کې د ناټو د متحدانو په یو سرمشریزه کې چې د جولای پر 11 او 12 په پام کې ده د اعلان وکړي. خو بریتانیا او اروپایي متحدان یې بیرې لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بلجیم کې له هغې سرمشریزې په استفاده له ناټو تړون څخه د امریکا د وتلو خبرداری ورکړي. د ډیلی اکسپرس په باور ولسمشر ټرمپ د ناټو تړون له ټولو غوړو هیوادونو غواړي چې د خپلو ملي عوایدو لږ تر لږه 2% برخه پر خپله پوځي دفاع ولګوي، خو په دې ډله کې یوازې بریتانیا په هغو 50 هیوادونو کې راځي چې دغه کار کوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي دا مهال په افغانستان کې د بریتانیا 650 پوځیان دېره دي چې د ناټو په مشرۍ د قطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې روزنیز ماموریت مخ ته وړي. د بریتانیا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي، موږ د ناټو د قطع ملاتړ غیر جنګي ماموریت ته ژمن پاتې کیږو چې مهم رول پکې لرو او پر خپل شراکت دایمي نظارت کوو.
او سم یو نړیواله موضوع په کیوبا کې نن هم ملي ماتم دی او د دغه هیواد بیرغ په ټولو رسمي دفترونو او سفارتونو کې نیم ځوړند دی. په کیوبا کې د جمعې په ورځ یوې مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په نتیجه کې تر سلو زیات خلک مړه شول. په الوتکه کې د پرواز په محل 115 تنه مسافر او د الوتکې پیلوټان او کارکونکي سپاره وو. د پیښې نور جزئیات فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د کیوبا حکومت پرون د یوې مسافرولونکي الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل سوو کسانو د درناوي لپاره دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د جمعې په ورځ یو بوینګ 718 مسافرولونکي الوتکه د کیوبا له پلازمېنې هوانا تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او تر سلو زیات وګړي پکې ووژل شو. په کیوبا کې څارونکو ویلي چې د الوتکې یوه توره ډبه یا بلاک باکس سلامت مندل شوی چې د سقوط د علت په جوتولو کې مرسته کولای شي. پولیس او نور مامورین د پیښې په ځای کې د الوتکې د سوځیدلو ټوټو او پرزو پر راوندولو او د جسدونو په موندلو لګیا دي. د کیوبا ولسمشر میګل دیاس کنیل پرون د الوتکې د سقوط او بیا د جسدونو د پیژندلې خاص ځای ته ورغی او وی ویل د کیوبا د حکومت او زموږ د ګوند په استازیتوب غواړم ووایم چې پر دې پیښه ډیر خواشین یو او د دې خواشینونکې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې شریک یو. ولسمشر میګل دیاس کنیل تیره میاشت قدرت ته ورسېده او د خپل جمهوري ریاست په لومړیو اونیو کې له داسې سترې پیښې سره مخامخ شو چې په دریو لسیزو کې په کیوبا کې ساری نه دی لیدل سوی. الوتکه د هوانا د جنوب په 40 کیلومتر کې په زراعتي ځمکه کې رالوېدلې ده. یو شمېر بزګرو او د کورونو خلکو چې هغه مهال پر خپلو ځمکو کار کاوه رسنیو ته ویلي چې الوتکې مخکې تر دې چې پر ځمکه راولویږي ورخیستی وو. د پیښې وایني شاهد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی. رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل
اویون ساله لاره بود
الوتکه له هوایی ډګر تر پرواز وروسته تر دې ځایه راورسېده، خو داسې معلومېدل چې نوره نه سوای لوړېدلی. کله چې له کوره سره ولګېده رانسکوره سوه او په کیبلونو کې بنده سوه، بیا کښته راولوېده. د کیوبا حکومتي چارواکي وایي چې په پیښه کې د مړو سوو کسانو د جسدونو د پیژندنې کار پیل سوی دی. په الوتکه کې زیات مړه شوي کسان د کیوبا خلک دي، خو د کیوبا دولتي رسنۍ وایي چې دوه تنه د ارجنټاین او همداراز یو شمېر مکسیکویان چې لای دقیق شمېر نه دی څرګند هم په مړو کې شامل دي. د پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو او دوستانو هم پرون د ویر خاص مراسم درلودل، د هغوی عکسونه یې لېږدول او د هغې سیمې شاوخوا راغونډ سوي وو چې پولیسو د مړو د جسدونو د پیژندنې کار پیل کړی دی. په کیوبا کې تر دې مخکې په 1979 میلادي کال کې حیوانات نږدې د شوروي سخت یوې الوتکې سقوط کړی و چې هغه مهال 126 مسافر پکې وژل شوي وو.
مایکروسافت کمپنۍ د سرفیس ټابلیټ د نویو خو ارزانه ماډلونو د جوړولو په لټه کې ده. د مایکروسافت دا نوی ماډل سرفیس آیپاد ټابلیټ به تر موجودو هغو یو څه کوچنی وي او ډیزاین به له قیمتي ټابلیټونو سره ډیر توپیر ولري. د دې آیپاد ټابلیټ اندازه یا سایز به 10 انچ وي. د اوسنیو سرفیس ټابلیټونو د سکرین اندازه 12 انچ ده. د مایکروسافت د نویو آیپاد سرفیس ټابلیټونو بل ځانګړتیا به دا وي چې د چارج لپاره به د یو اس بی سی پورت لري او به $1000 وي. بل توپیر به دا وي چې تر مخکنیو هغو به وزن په 30 کې لږوي. وزن به د دې لپاره لږوي چې له کمو بیټریو به پکې کار اخیستل کیږي. تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت څه دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاوري برخه ګڼي او د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره د دوه خپلواکو دولتونو تشکیل تر ټولو غوره لار بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیاتو افغانانو د رای ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې ده. د اورسګان د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قماندان وایي چې پر چورا او خاص اورسګان ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. پاکستان وایي نړیوال بانک د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالی مرسته کوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې پر یو ولس کلن زلمه کې د شوانزی پر زده کوونکو د ډزو له امله د لومړۍ درجه قتل تور پوری شوی او له ضمانته پرته توقیف شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ښار زاربروخن کې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیسو یو مشکوک وګړی نیولی دی او د روسیې پولیسو څلور وسلوال سړي چې پر یوه کلیسا یې حمله کړې وه ووژل. د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو وبپاڼه هم کتلی شئ، نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او نور مطالب کې لوستلی شئ، بلکې په ژوندۍ بڼه هم د ازادي رادیو خبرونه اورئ شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com زموږ د وبپاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده
زموش معذرت و منه د ځوانانو پروگرام با په څو شیبو کې چمتو شي، خو مخکې تر دې چې د ځوانانو پروگرام در واورو حقیقت سره پروگرام هم چمتو دی. دا پروگرام به واوري وروسته به د ځوانانو لپاره تاندې څنګه در واورو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پریکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي، د کمیسیون دغه پریکړې بیلابیل غبرګونونه راوپارول. د حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې په همدی او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو. نن مو د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انورالحق هدی په خبرونه کې ملمه کړی دی. هدی صاحب، تا ته هرکلی وایو، مننه چې وخت مو راکړ که پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو اعلان کړو. په وړاندې ستاسې یعنی د افغانستان د نوی ملي جبهه دریځ څه دی؟
د افغانستان نوی ملي جبهه په دې نظر دی چې که چیرته د تذکیرو کاپینه په نوملیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شته ول سی، احتمال د دې زیات دی، احتمال د تقلب ډیر زیات دی. او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکیره دې استفاده وسی، ولې دام وایو حتی کله اصل تذکیره نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کی لږه هم سو استفاده کیږي. که ډیټابیس مینځ تراسي په پوره صورت سره که د فوټوکاپینه استفاده وسی کوم مشکل مینځ ته نه راځي. عین نفر نشی کولای چې عین تذکره دوه درې ځلې یا زیاتې غزې نه استفاده ورځې نه وکړي. مهم شی زموږ لپاره دا ده چې دوی باید ډیټابیس ولري. موږ ته ویل شوي وو د کمیسیون انتخابات له خوا ځینه چې ادارې د ثبت احوال نفوس دوی ته ویلي وو چې دوی ډیټابیس لري او په ثبت نام کې به له دې ډیټابیس نه استفاده کیږي. ما چې کله زه چې کله نوملیکنې لپاره لاړم تذکره مې ورته ورکړله، ډیټابیس نه کومه استفاده ونه شوه. اوس داسې راته معلومی کې چې ډیټابیس یا نه لري یا ونه استفاده نه کوي. دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سي استفاده وسي، او که ډیټابیس نه استفاده وسي بیا په صورت سره حتی که د تذکیرو له کاپي نه استفاده وسي سو استفاده پکې ډیره نه سي راته.
خو حکومت تیره ورځ وویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو له استازو او د قومي مشرانو حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړه او لاغنه ورسره دا پریکړه شوې.
زه په داسې یو بحث کې نه وم. ما پوښتنه وکړله چې زموږ له خوا ځینه په دغه بحث کې چې رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړې وو، اشتراک کړی وو، او هغه دغسې یو بحث نه ده راغلی هلته په دې اړه کې. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکر وویل شي دوی ته امنیتي مشکل هغه کیږي. موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیر یو میکانیزم منځته راوړي چې د هغوی مشکلات څه د حل کې ولې بحث نه دي نسي سي تقلب انتخاباتو کې درسي. دغه ډول چې اوس دوی کوي ممکن سي دي خلکو مشکل امنیتي مشکل به څه د حل سي ولې تقلب مشکل څه زیاتیږي. ورسره زما په نظر که دوی ډیټابیس څه ولري پغست نه ورسته کولای شي سي په فوټوکاپي باندې یا په کوم بل کاغذ باندې دوی ته څه ورکولای شي یا د استیکر ورته جداګانه ورکولای شي سي یت په فوټوکاپي باندې نه وسی کې ځان سره څه ولري. ځکه چې کله بیا دوی رایه ورکوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي ورنس هغه وسی استفاده وسی. نو زه فکر کوم چې دغه میکانیزم د یو خوا مشکل څه ده په نظر کې نیولی، دا بل مشکل څه ده په نظر کې نه ده نیولی، او دوی باید چې یو میکانیزم ته راشي چې د خلکو مشکل هم څه ده حل کړي او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات.
لکه کوم ډول میکانیزم؟
ما وویل چې ډیټابیس کول لري، دوی که ډیټابیس جوړ کړي په صورت سره بیا تقلب نشي پکې راتلی، یا لاقل تقلب اندازه ډیره سره کمیږي. په صورت سره که په فوټوکاپي باندې هغه ووهي اما هغه یو فوټوکاپي باندې کېدلی شي ځکه دوهم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنه کړي، الا که د سیستم چلوونکی غواړي چې تقلب څه ده وکړي هغه به ځانته شي. اما اوس خو هېڅ ډیټابیس نشته، د هر سړی کولی شي هر شی څه ده وړی شي کوم خپله تذکره وړي که د اوسي او که نه اوسي کې ورته هغه راجستر کېدای شي. او که دا په فوټوکاپي باندې اوسي فوټوکاپي باندې خو څه ده کولای شي زر کاپي هم څه ده یو سړی څه ده جوړې کړي او دوی به ورځي او هلته به څه ده په مختلفه جوی کې بزاره.
اوس فکر نه کوي یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړول هم یو له ستونزمنو کارونو څخه وي، نو داسې کومه لاره بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي؟
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل، نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجک سوی ده وایي زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب شمه، نو خو امکان نه لري. نو دغه ځینې مسؤلیت د دې حکومت په غاړه ده. حکومت باید مهم تصامیم، دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولې لیدلی وای باید تذکره هم سره توضیح کړی وای په وخت کې باید بایومیټریکس سره موږ سوی وای موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په کوم مشکل سره راته لا قل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای او د دې نور کارول لپاره هم داسې یو میکانیزم سره جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولای وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی داسې اوس حکومت څلور کاله لري چې یو چیت آمادګي ولري او دا راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وای چې بس دا کار باید وسي او خلکو ته وای یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا سې د تعویق سې د واچو وغورځو نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه ده.
اوس چې ستاسو په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي، فکر کوئ چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه؟
ښه، زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت چې دا اوس ده دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي، نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسېږي خو قصدن هم نه یې کړی، بیا هم دوی مسؤلیت دی خپلې بې کفایتي دي. نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هېڅ صورت سره حق دې نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسی ده ونیسي. یو څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره تسې نه سې په هغه کولی نو په نورو کې به سې څه وکړي. په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده، که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي سې د ښکاره کوي هم مسؤول دوی.
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلئ که بایکاټ به وکړئ؟
نه، موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی. ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه ده کړی وای او اوس هم څه ده کېدای شي که دوی رښتیا وغواړي. که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده.
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بل لویه ستونزه ګڼل کېږي، حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي. د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي؟
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي، په چا باندې زور و ډار و داسې یو حالت نه اوسېږي. متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي، په ملک کې څه د جنګ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ده ونه اوسېږي. حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي، خدای دې وکړي چې بیا کولی شي، خو که بیا هم ونه شي کولی که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونه شي لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولی شي بیا هم څه ده خلی شي هغه اوسي انتخابات اوسېږي. زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولی د جنگ له عمل ځین نه څه ده، حکومت باید هغوی لپاره کېدای شي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده شي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد شي، تر څو پورې حد امکانه پورې خپله هغه دې وکړي کوشش څه ده وکړي. هغه څه چې د دوی له توان نه وتي اوسېږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایې شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی. دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډیر عام دی او خلک ښه دلایل لري چې دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تیر انتخابات ډیر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات پارلماني انتخابات ډیر ناولي وو، لږ نه مخکې ښه یو څه ناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو، او اوس دا اصل خلک زیاتره په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی او یعنی تاسو بم ډیر اوریدلی سیزنی حکومتي اورګانونه خلکو ته اطمینان ورکي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیګه او موږ تاسو کامیابی درته تضمینو. دا د زنه د سیواځي او رمضان په ټول ملک هغه دی خلک ډیر خلک په دې باندې منې دي چې به درګه شي د خلکو ملاتړ را سره پیدا شي، بلکې په دې باندې چې په کمیسیون کې څوک پیژني او لګنه مهمتر په حکومت کې خلکو پیژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا گرچه افوا به کاملا به اساس نه وسیږي، ممکن مبالغه سره پکې سوی وسیږي، ولی حکومت حق نه لري صدقه سي کارونه وکي، ولی متاسفانه سي حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده سوی ده او وسم دا سو استفاده روانه ده، او خلق حق لري چې داسې فکر وکي سي واقعا رای ډیر تاثیر نه لري. ولی منګه خپل زخپل طرفدار دي چې خلق ووزی رای ورکي او منګ خپل اخري کوشش کوي د خلکو رائے په اصطلاح پل تاثیر ولري او ونسوځي.
د ملي والي د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري، تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي، ممکن اړ یو ځانګړی کمپ لري، نو فکر نه کوم چې باندې به ډیر تاثیر وکړي. ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و، حکومت فلج کړی و، حکومت بې دغه کفایت کاري یې سره ضعیف و، خو دغه ساختار سره حکومت له فلج سره هغه څه مواجه سه. خو زه فکر نه کوم ډیر زیات تاثیر به څه وکړي. یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته یو لس میاشتې څه پاتې دي او امکان لري دا اختلافات څه زیات شي. په اکثره دیموکراسیو کې په اخرو میاستو کې اختلافات څه لږ څه زیاتیږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولیږي، یو هغه رهبری تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسیږي. انشاءالله افغانستان کې خدای وکړي باندې داسې وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایه ریاست یې مخالفت وکړه، تاسو د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زما زه خو طرفدار دي مسله د الکترونیکی تذکیرې باید چې وویشل سي، نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله، پخوا یوازې په ارګ کې وه او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ سم او دا الکترونیکی تذکیره چې ده واخلم. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی، او که چیرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دي بدل کړي، قانوني اساسي د لوی جرګې لخوا بدلېږي، د سلطې رایې باید چې موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توزیع د الکترونیکي تذکرې د غیمه د توزیع یم، او انشاءالله زه به په خپل نظر واخلم.
ډېر زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې غږیګو چې تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي، د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي، په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واوري.
نو خام خبر سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شې ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر مطالعه کوم
د انسانانو پر اصلي کلشي کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پر خودلو څه شته
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډیرو په باور دغه سي مطالعه ګټوره نه تمامېږي او لا مطالعه کوونکی مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یو نقاد یا کرکتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. دا کابل خار دو ځوانان مو پختلی چې څه ډول مطالعه کوي او لا کتاب سره چلند څه ډول دی.
خام خا چې کتاب مونږ لولو دی لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کوو. خام خا به سمې دي خبرې کنه. کتاب د څه هر هغه څوک چې لیکي هغه خپل غلطي چې څومره یې هر څومره هغه مرحل چې دی هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خام خا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم ورنه او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نو موړی ل خپل تجربه راته وای چې کتابونه نیمګړتیا لري او په کار د مطالعه کوونکې د کارکتون کې پتوګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی همداسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې د دې له نظر ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کرکتون کې له نظر په مطالعه کوم همداسي په فټ سترګې په باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق مرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدای مطالعه داس دلکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع پړه کده شي مخکنی معلومات هم لري یا څو کتابونه ولولي. نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کوي یو نو شی ځنې غکړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده.
د تنقیدی مطالعه یو غټه دا ده چې د کتاب مهمه خبره او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدی برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستون کې هېر شي. دا چې څه کول پکار دی شفیق مرزای راته وایي.
زه خپل کتابونه کوم یو غوښته کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو باسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي. نو بیا مجبور کېږي ما خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې اشتر ډیر ما حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم چې مطالعه کوم شارټ نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې لا کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم ځنګړی وخت نه ورته بیلوي وخت یو ځنګړی کې په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي مخامي هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي نو دا کولای شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولای شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو د وخت تیرولو په خاطر د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هممهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولې که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تیریږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځینې پکې په اسانه پیدا کړي. نه هم کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبر یو ټوټه مخته درشي، ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا دسم کې درې شي چې موبایل در سره دی او پانه دی خوښه شول، دا پانه عکس واخله او بیا دوی مری درې مری وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتابتون په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه. خپل نه لري د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډیر ځله دسم کې چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستل لپاره، په وخت کې کتاب خو خایي پینځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
موسیقی
کم زهیر انسان خجل تر هر اسیالا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیالا شوم دیش کشت می چکا ودهای سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دیش کشت می چکا پہ سیرن پائمالا کڑم عاشقی